په دې خبرونه کې اوري چې امریکایي لوړ رتبه پوځي چارواکو د پاکستان د پوز له لوی درسي سره یو ځل بیا د حقانی شبکې په خبرو کې یو ځل بیا د حقانی شبکې په ګډون د هغه تر روسي ډلې په ډلو په ځپلو ټینګار وکړ چې امریکا او هم په افغانستان کې میشتو امریکایي سرتیرو ته ګواښ متوجه کوي. دغه راز اوري چې د هلمند ښوونې چارواکي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د 150 نورو ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ابراهیم صافی وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرټکی، د قزاقستان د جمهوریت ریاست د رسنیو مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به سبا د قزاقستان له مشرانو سره په استانه کې خبرې وکړي. جرمني به ښایي دغه هیواد ته په وروستیو کې ورغلي اکثر افغانان له خپلې خاورې وباسي. او په پاریس کې د پوځ او پولیسو د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک تروریستان تیره ورځ ووژل شول او اته نور د نومبر د 14 نیټې د بریدونو په تړه ونیول شول. پورا خبرونه. د قزاقستان د جمهوریت ریاست د رسنیو مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به سبا د قزاقستان له مشرانو سره په استانه کې خبري وکړي. دورون ابویوف په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې د افغانستان ولسمشر به له قزاقي چارواکو سره پر دوه اړخیزو همکاریو، سوداګرۍ، اقتصادي موضوعاتو، تعلیم او ترانسپورت په اړه خبري وکړي. د افغانستان ولسمشر مرستیال ودان ظفر هاشمی قزاقستان ته د ولسمشر د سفر په اړه وویل.
مهمترین بخشش بر مردم افغانستان امضای
دی. وی د افغانستان د خلکو لپاره دوه مهمې برخې چې ډېرې مهمې دي، د دوه تفاهم لیکونو لاسلیک او یو موافقتنامه ده چې اقتصادي او د حکومتداري مسایل پکې شامل دي. افغان ولسمشر به د قزاقستان د سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر نور سلطان نظربایف او صدر اعظم سره وګوري. همدارس به د پوهنتون محصلانو ته هم وینا وکړي. جرمني پریکړه وکړه چې افغانستان ته نور پوځیان واستوي. د چهارشنبه په ورځ په برلین کې د کابینې په غونډه کې له افغان ځواکونو سره د جرمني د مرستو مسله وسیړل شو او په هغې کې افغانستان ته د 130 نورو جرمني پوځیانو د استولو پریکړه وشوه. جرمني د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 850 عسکر لري چې د افغانستان په شمال کې میشتي. جرمنی به خای دغه هیواد ته پروستیو کې ورغلي اکثر افغانان له خپل خاورې وباسي. په کابل کې د جرمنی سفیر مارکاس پوتیزل ازادي رادیو ته وویل تر اوسه دریس په سلو کې افغانان چې جرمنی ته راغلي دي د مهاجرو په توګه پیژندل شوي دي، خو د دوی اکثریت به خای وباسو. د جرمني سفارت په کابل، مزار شریف او هرات ښارونو کې داسې اعلانونه راځوړند کړي دي چې په هغو کې افغان ځوانان هڅول شوي دي چې په خپل هیواد کې پاتې شي او د مهاجرت له ژونده تیر شي. په پاریس کې د پوځ او پولیسو د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک تروریستان تیره ورځ ووژل شول او اته نور د نومبر د 14 نیټې د بریدونو په تړه ونیول شول. د فرانسې پولیس وایي چې د دې عملیاتو پر مهال چې د پاریس په شمال کې ترسره شول د تیرې جمعې د شپې د عملیاتو تره عبدالحمید ابوعاد نه دی نیول شوی. د دې عملیاتو اوه ساعته دوام وکړ. د اسلامي دولت ډلې مجلې د هغه با ماکس پور کړی دی چې پر هغې روسیې مسافرلونکي الوتکه په مصر کې نسکوره کړې وه. د الوتکه تیره میاشت د مصر په سینا کې وغورځېده او ټوله 224 سوالۍ یې ووژل شوه. په دې تصویر کې چې په دابق مجله کې خپور شوی دی یو ډبی ښکاري چې له چاودېدونکو موادو ډک شوی دی. داعش وایي چې دا ډبی د شرم الشیخ په هوایي ډګر کې په ایربس 321 الوتکه کې ځای پر ځای کړی و. روسیې د سې شنبې په ورځ دا ومنله چې د دوی الوتکه د یو چاودنې له امله سقوط کړی دی. د ایران سپاه پاسداران انقلاب وای چی په لویدیځ ولایت کرمانشاه کې د ترستان یو مرکز لمینځه وړی دی. په هغه بیان کې چې تیره ورځ دغه ځواکونو خپور کړ، په کې ویل شوي دي چې د ترهګرو پر ضد په وروستیو ورځو کې عملیات وشول او د هغو کسانو د عملیات پر مهال ونیول شول. د پوځیانو په وینا په دې عملیاتو کې له ترستانو څخه یوه اندازه پوځي وسایل هم ترلاسه شوي دي. روسي اعلان کړی چې د جنوري له لومړۍ نیټې وروسته به اجازه ورنکړي چې له یوکراین خوراکي مواد دغه هیواد ته وارد شي. د روسیې د اقتصاد وزیر الکسی الیکایوف د چهارشنبې په ورځ د روسیې د یو تلویزیون ته وویل چې ماسکو ځکه دا پریکړه وکړه چې یوکراین له هغې ډلې سره چې پر روسیې یې اقتصادي او مالي بندیزونه لګولي دي یو ځای شوي دي. پر روسیې لویدیځو هیوادونو د دې لپاره بندیز لګولی دی چې د یوکراین کریمیا ټاپو وزمه یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده او د یوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړی به هم دا خبرونه او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولاندې په خبرونه کې اورئ چې امریکایي لوړ رتبه پوځي چارواکو د پاکستان د پوځ له لوی درستې سره په خبرو کې یو ځل بیا د حقاني شبکې په ګډون د هغه تور روسي ډلو پر ځپلو ټینګار وکړ چې هم امریکا او هم په افغانستان کې میشتو امریکایي سرتیرو ته خطر پیښوي. په ولسي جرګه کې د سرپل ولایت استازي دا کوي چې د دې ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو د روزنې یو لوی مرکز فعال دی، خو حکومت پرې خبر نه دی. قزاقستان ته د افغان ولسمشر د سفر له جزئیات مو خبرو.
مهمترین بخشش در مردم افغانستان امضای دو تفاهمنامه و همچنین یک موافقتنامه می باشه که
د هلمند خوونې چارواکي په دې ولایت کې د ناامنۍ او د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د 150 نورو خوندو د تړلو خبر ورکوي.
دا د امنیتی ستونزو په اساس بند شوی دی، نو د دې سوال جواب به درته امنیتي ارګانونه درکړي.
د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو پر راپورونو مطالبو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو وروسته د مشکوکو عاملانو د مشکوکو ترورستانو د ځپلو لپاره د پوځ او پولیسو د وروستیو عملیاتو له حاله مو خبرو. د اساسي او بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې ځای شوي دي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز د امریکا له دفاع وزیر او لوی درسیز سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د غونډې په مهال چې په واشنگټن ډي سي کې وشوه، امریکایي پوځ چارواکو د حقانی او نورو تر روسي شبکو پر ځپلو ټینګار وکړ او د کابل اسلام آباد ښې اړیکې په سیمه کې د تور روسانو د له منځه وړلو لپاره مهم وبلل. راحیل شریف هڅه کوي چې د دې سفر په ترڅ کې له پاکستان سره د امریکا د پوځي او ملکي مرستو ژمنې ترلاسه کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف په واشنگتن کې د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره په افغانستان کې پر روان وضعیت خبري وکړه. د دې غونډې پر مهال د امریکا لوی درسیز جنرال جوزف دانفورد هم وو. د امریکا د دفاع وزارت د راپور لمخې په دې لیدنه کتنه کې د تروریزم ست کمپاین په برخه کې د پاکستان پر وړاندې خبري وشوه. پاکستانی رسنیو بیا خبر ورکړی دی چې راحیل شریف د دې سفر پر مهال غواړي چې امریکا له پاکستان سره مرسته وکړي. خو په واشنگتن کې د وډرا ویلسن په سیړنیز مرکز کې د جنوب او جنوب ختیځ آسیا د برخې څیړونکی مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان اوس واشنگتن ته پخوانی حیثیت نه لري.
زما فکر مسال ته په افغانستان کې د امریکا رول دی. د 2014 کال نه په دې خوا کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورسوه، دا غیر نورسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نشکاري. کله چې امریکا په افغانستان کې د ترګرو په خلاف جنگیده او هغه د پاکستان لاته ته ډیر اړتیا درلوده، په دغه وخت کې پاکستان ته ډیر پیسې او پوځي مرستې ورسېدې. امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري، خو چې کله ورته د افغانستان په سترګه وګوري نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان پوځي مرستې ورکړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوې دي او کابل بیا بیا پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک خبریالانو ته وویل کارتر او راحیل شریف د افغانستان په اړه وشغېدل او همدارزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي پر مسلې خبري وکړي. پیټر کوک زیاته کړه چې باثباته وضعیت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل امریکا په دې باور ده چې دا ضروری ده چې هغه تروریستي ډلې تعقیب کړي چې د امریکا لپاره جدي خطر لري او د هغو امریکایانو لپاره جدي خطر پیدا کوي چې په افغانستان کې دي. پیټر کوک بیا حقانی شبکې ته اشاره وکړه او ویل چې داسې تروریستي ډلې هم افغانستان ته ګواښ پیدا کوي او هم پاکستان ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې اشتن کارتر او راحیل شریف پر هغو لارو چارو خبري وکړي چې څرنګه د حقانی او نورو تروریستي ډلو پر ضد جدي ګامونه اخیستل کېدای شي. د خبرو پر مهال په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځیانو د عملیاتو مسله هم وڅېړل شوه. د امریکا لوی رئیس جوزف دانفورد د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر همکاري ټینګار وکړ او د همکاري مهمه وګڼله. دغه دوه هیوادو د همکارۍ په برخه کې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وویل چې تروریزم یوازې پاکستان ته ګواښ نه دی، ګاونډي افغانستان ته هم یو ګواښ دی، نو د همدې لپاره د دغو دوه هیوادو ترمنځ دوامدار همکاري ضروری ده. راحیل شریف چې د امریکا په 15 ورځني سفر دی د سیشن بی پورسې د سی آی ای مشر جان برینان سره هم خبرې کړې وې.
د امریکا د لوړ رتبه پوځي چارواکو له لوړ رتبه پوځي چارواکو سره د پاکستان د پوځ د لوی درستیز د لیدنو کتنو په امباب مو واوریدل. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف پرون د امریکا له دفاع وزیر او لوی درستیز سره خبرې وکړې. امریکایي لوړ رتبه پوځي چارواکو له پاکستان یو ځل بیا وغوښتل چې د حقانی تروریستي شبکې په ګډون په سیمه کې د نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره زیات اقدامات وکړي. پاکستان چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې د پروسې د بیا پیلېدو لپاره ژمنې کړي دي، افغان حکومت د افغانستان حکومت تر اوسه د دغه هیواد وروستیو هلو ځلو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې افغانستان د ګاونډیو مرستې ته اړتیا لري چې په دې هیواد کې سوله او امن ټینګ شي. د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی پرون په کابل کې خبرلاند وویل هر هغه هیواد چې د افغانستان د سولې ملاتړ کوي دوی ورته ښه راغلاست وایي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې
وروسته له هغې چې پاکستان، ایران او چین له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ، د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان ولس سولې ته تږی دی او په هیواد کې دوامداره او باعزته سوله غواړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د چهارشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو نقش او رول زیات مهم دی.
د امنیت په ټینګښت او په تلپاتې او باعزت سوله کې د ګاونډیو هیوادونو رول مهم ګڼو. هر هغه هیواد چې غواړي په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي په نیک نظر ورته ګورو، ځکه موږ د یو ملت په توګه د سولې تږی یو.
دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې ایرانی، چینایي او پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغان حکومت د سولې له بهیر څخه ملاتړ ته چمتو دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اعزاز احمد چوهدری له یوې ایرانی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي هیواد یې او ایران تل په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې کړې دي. همدارنګه د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي پاکستانی رسنیو ته ویلي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف خنی په یوې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راتګ لپاره به له هیچا سره معامله ونه کړي او په هیواد کې به داسې سوله ټینګه کړي چې جګړه ورسره له منځه ولاړه شي. ښاغلي غنی وویل چې په افغانستان کې دوامداره سوله غواړي او د سولې په خبرو کې به هیچ چا ته ننواتې او زاري ونه کړي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبرې په پاکستان کې ترسره شوې چې په یادو خبرو کې د چین او امریکا استازو هم ګډون درلود. خو له هغه وروسته د ملا عمر د مړینې خبر خپور شو او ورسره دا خبرې هم په ټپه ودرېدې. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د سیمې هیوادونه هغه وخت د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکاریو خبره کوي چې خپلې ګټې په خطر کې وویني. د سیاسي چارو کتونکو مطیع الله خروټی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د سولې په ارتباط هغه زمانې د افغانستان ګاونډیان قدم پورته کوي چې د هغوی منافع په خطر کې اوسي. او وخت چې د هغوی منافع په خطر کې سودي د سولې خبره یا د سولې غږ پورته کوي، تر هغه وخته پورې چې دوی منافع خوندي اوسي او د افغانستان د نامنین او ګټه اخري دوی غږ نه پورته کوي. نو دغه آخرنی غږ پورته کول د افغانستان د ګاونډیان داده چې هغوی احساس د خطر د اوزا نه کړی، نو بینان دوی د سولې په ارتباط غږ پورته.
د سیمه یو شمیر هیوادونه ورسته له هغه د افغانستان د سولې لپاره روسي څخه ملاتړ کوي چې په دې ورسته کې داسې راپورونه خبره شول چې وسلوال طالبان په دوه ډلو ویشل سوي دي. یا دو ټول ستونزو ته په کاتو به اصول دل سي چې د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ څه وخت د سولې خبرې بیا اپیل کیږي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو ما هم تر 2 بجو اوریدل شي. مخکې خبرونه کوم اوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی قزاقستان ته په سفر ځي. دا سفر د افغانستان د سیمه هیوادونو سره د افغانستان د همکاري او د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کیږي. د ولسمشر مرستيال ویان په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل د اسد الله الدین پر رپورت کې اوري.
ولسمشر اشرف غنی د سیمه ایز همکاري د راجلبولو د هڅو په لړ کې قزاقستان ته ځي او جمهور ریاست وایي چې دغه سفر اجنډا هم تر ډیره پر اقتصادي مسایلو راڅرخي. د ولسمشر مرستيال ویان ظفر هاشمی وایي په دې سفر کې به یو شمیر افغان سوداګر هم د ولسمشر غنی ملګرتیا وکړي. خاغلی هاشمی د چهارشنبه په ورځ په خپل خبری کانفرنس کې د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې وویل چې ولسمشر به د قزاقستان له چارواکو سره موافقه او تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي.
د دې سفر علاوه بر موضوعات
دی وایي په دې سفر کې به افغان پلاوی د قزاقستان له ولسمشر او صدر اعظم سره له خبرو سربیره له یو شمیر نور قزاقي چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان د خلکو لپاره په دې سفر کې مهم څه دادی چې پتراس کې به دوه تفاهم لیکونه او یو موافقتنامه لاسلیک شي چې محتوای اقتصادي مسایل او حکومتولي ده. د هاشمی په خبره ولسمشر اشرف غنی به د خپل سفر پتراس کې په قزاقستان کې د پهنتون محصلینو ته هم وینا وکړي. ولسمشر له دی وړاندې هم د سیمه یو شمیر هیوادونو ته سفر کړی او په اکثر غونډو کې پر دې ټینګار کړی چې د افغانستان ستونزه سیمه ایز حل ته اړتیا لري. ولسمشر له دی وړاندې ویلي حاڅه کوي چې افغانستان په سیمه کې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ په سوداګریز او ترانزیتي پله بدل کړي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر سره هم یو شمیر تفاهم لیکونه او موافقتنامه لاسلیک کړي دي. د چارو څېړونکو د ولسمشر دا ډول حاڅه د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ګټوري بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د نړیوال اړیکو مسؤل ازرق شافیزی هم ازادي راډیو ته وویل چې قزاقستان په سیمه کې پیاوړی اقتصاد لري او دغه هیواد ته به د ولسمشر سفر خې لاسراوړنی ولري.
قزاقستان یو غښتلی اقتصاد دی په دغه منطقه کې په منځنۍ آسیا هیوادونو کې ټول سفر غښتلی او شتمن هیواد قزاقستان دی. موږ د شغل ولسمشر سفر حالته د ډیر اهمیت څخه برخوردار ده. هغوی د تیلو په ایستلو کې ښه تجربه لري، د ګازو په پروسس کې ډېر ښه تجربه لري. په تېره بیا د غنمو د کرنې په هکله دوی د یو لوی مؤلد د غنم دی په دنیا کې او افغانستان اړتیا لري دا شی ته.
د سیمې او د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا هڅې په داسې حال کې پیل شوې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه په دې وروستیو کې ورو شوې ده. د اقتصادي چارو څېړونکو هم له دې وړاندې ویلي چې افغانستان باید سوداګری او اړینو موادو د واردېدو په برخه کې د پاکستان په بدیلو هیوادونو فکر وکړي.
قزاقستان په سیمه کې د شانګهای د اقتصادي همکاري او د سازمان په ګډون د مهمو ټولنو غړی دی، خو د سیاسي او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغانستان تر اوسه نه دی توانېدلی چې د اقتصادي همکاري او له سیمه ییزو سازمانونو څخه د ځان په ګټه کار واخلي. دغه سیاسي او اقتصادي کارپوهان په روند علومو اکاډمۍ له خوا په یو سیمینار کې راغونډ شوي وو. تفصیل د خان محمد سین راپورټ کې.
د افغانستان د سیاسي او اقتصادي چارو پوهان وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې د معیاري اقتصادي پالیسیو په اساس د سیمې د اقتصادي او وګړو همکاریو په سازمانونو کې د یو فعال غړي په توګه خپل دریځ تثبیت کړي. دوی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د علومو اکاډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې وویل افغانستان اوس مهال د اقتصادي او د ګډو همکاریو د کابو 15 سیمه ایزو سازمانونو غړیتوب لري، خو د کمزورو اقتصادي پالیسیو له امله نه دی توانېدلی چې په دې سازمانونو کې د پام وړ رول ولري او یا ځینې لازمه ګټه پورته کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست محمد اسلم افضلی وویل
یکی از مشکلات کلیدی که افغانستان نتونسته درست بهره برداری کنه از سازمان ها
حق عمده ستونزه چې افغانستان لمخې نه دی توانېدلی له دې سازمانونو سمه ګټه پورته کړي. د هیواد په بهرني سیاست کې د لازمو پالیسیو نشتون دی. چارواکو په دې برخه کې لاند سوچ کړي او راتلونکي لپاره غورځولې دی.
په سیمینار کې تر ډیره ځایه د جنوبی آسیا هیوادونو د همکاریو سازمان سارک، د سیمې د اقتصادي همکاریو سازمان شانګهای، او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او فرهنګي همکاریو سازمان آیکو ته اشاره وشوه. د اقتصادي چارو ځینو پوهانو وویل که له یوې خوا افغانستان د خپلو کمزورو پالیسیو له امله نه دی توانېدلی چې د دې سازمانونو مرستې جلب کړي، له بلې خوا دغو سازمانونو هم په سیمه کې ګډې سولې، ګډې اقتصادي پراختیا او د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره له ژمنو سره سمې هڅې نه دي کړي. کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید په دې سازمانونو کې خپل معتدل سیاسي او اقتصادي استقلال ثابت کړي، سو د دې سازمانونو د یو باثباته غړي په توګه وپیژندل شي. د اقتصادي چارو پوه استاد مسعود وویل
سازمانهای منطقوی و سازمانهای بین المللی در افغانستان سخت ناکام بوده.
سیمه ایز و نړیوال سازمانونه په افغانستان کې سخت ناکام و، او لاملونه د ښه مدیریت نشتوالی، بل دا چې دې سازمانونو له افغانستان سره صداقت نه دی کړی، او درېم دا چې سازمانونه افغانستان له یو لوی قدرت سره په اړیکو کې ویني.
کارپوهانو دا هم وویل د هغو سازمانونو پریکړه چې افغانستان غړیتوب لري باید پر ځای پاتې نه شي او عملي کېدو ته جدي هڅې جاري وساتل شي. دا احسایا د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې رئیس محمد قربان حقجو د چارو د لاسمون لپاره یو لړ پیشنهادونه هم وکړل.
موږ خپلې بهرنۍ پالیسي باید داسې ترکیب کړو له کومو هیوادونو سره چې اقتصادي اړیکې لرو سیاسي اړیکې ورسره هم پراخې کړو. دا موضوع باید په یو ملي اجنډا بدله سي، د حکومت ټول وزارتونو پکې فعاله برخه واخلي.
کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید د اقتصادي ودې، د تجارت د پراختیا او داسې نورو زیربنایي پروژو لپاره یوازې پر بهرنیو مرستو تکیه ونه کړي، بلکې داسې ابتکار ولري چې دا هیواد د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سولې او پرمختګ په یوه واټ بدل شي. دوی تاکید وکړ چې افغان حکومت باید د هیواد له جغرافیې موقعیت څخه ډیره ګټه پورته کړي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میاد؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم ایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام نن اوریدلی شئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. په ولسی جرګه کې د سرپل یو شمیر استازي وایي چې د دې ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو یو لوی روزنیز مرکز فعال دی، خو حکومت پرې خبر نه دی. د سرپل ولایت دغه استازي وایي چې په دې روزنیز مرکز کې بهرني وسلوال د افغانستان حکومت وسلوالو مخالفو ډلو ته د انتحاري حملو، ماینونو ایښودو او دغه راز نورو مسایلو په اړه روزنه ورکوي. د سرپل چارواکي بیا وایي چې په دې ولایت کې دغسې یو مرکز نه دی فعال. تفصیل دی رحمت الله افغان پر راپورټ کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه سرپل کې امنیتي وضعیت خراب شوی، په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي وایي چې په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو لوی روزنیز مرکز فعال دی. د دې جرګې غړي عزیزه جلیس د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په یاد مرکز کې د بهرنیو هیوادونو جنګیالي وسلوالو مخالفانو ته د انتحاري حملو، د واسکټونو د جوړېدو حملو، ماینونو او نورو اړوندو مسایلو روزنه ورکوي.
د سرپل ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین د انتحاري واسکټونو په جوړولو کې له ډېرو پرمختللیو وسایلو څخه استفاده کوي چې یاد واسکټونه کولی شي د چاودنې په وخت کې 200 متری شاوخوا تخریب کړي. په دې مرکز کې بهرني توریستان کار کوي، هر ورځ د حکومت وسلوالو جنګیالیو ته روزنه ورکوي.
په ورته وخت کې په ولسی جرګه کې د دغه ولایت یو بل استازي محمد حسن بلخابی هم یاد اندېښنه پر ځای بولی او وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د دې ولایت له تر ټولو ناامنه ولسوالیو څخه ګڼل کیږي.
څه موده وړاندې د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې یو شمېر ازبکان موجود و چې ماین شخولو ته راغلي وه چې په جګړه کې یو تن وژل سو، ځینې ونیول سول. په شمال کې د کوهستاناتو ولسوالۍ هغه سیمه ده چې هلته د وسلوالو مخالفانو مرکزونه موجود دي. لرې به نه وي چې وایو هلته د وسلوالو مخالفانو ستر مرکزونه موجود دي.
کوهستانه د سرپل هغه ولسوالۍ ده چې څه موده وړاندې طالبانو نیولې وه، خو چارواکي وایي اوس په دې ولسوالۍ کنټرول لري. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې بهرنیان په ځانګړې توګه د ازبکستان جنګیالي میشتي او د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته پوځي روزنه ورکوي. روان کال په افغانستان کې جګړې زور واخیست چې د میزان په شپږمه د څو اونۍ لپاره د کندوز مرکز د وسلوالو مخالفانو لاسته ولوید، چې بیا وروسته له یوې سختې جګړې څخه افغان ځواکونه وتوانېدل چې د کندوز مرکز بیرته ونیسي. که څه هم د سرپل امنیه قمندانۍ په دې ولایت کې ناامنۍ او جګړې تاییدوي، خو د بهرنیو جنګیالیو شتون نه مني. د دغه قمندانۍ ویان علي اکبر اندرابي ازادۍ راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې په دې ولایت کې ځینې ازبک جنګیالیو د افغان حکومت مخالفینو ته روزنه ورکوله، خو اوس نشته.
له تیر یو کال راهیسې د دې ولایت په مرکز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو داسې مرکزونه موږ نه دي لیدلي چې ګواکې هلته دې انتحاري واسکټونه جوړ سي. پخوا توتې زیاتې وې، خو سږ کال موږ داسې څه نه دي لیدلي.
له دې وړاندې څو ځله په ولسي جرګه کې د سرپل استازو خبرداری ورکړی و که دولت د سرپل وروستۍ ناامنۍ ته پام ونه کړي، نو امکان لري چې د کندوز په برخلیک اخته سي. د چارو کارپوهان له حکومته غواړي چې دا ډول راپور جدي تعقیب او کچيري په سرپل او نور ولایتونو کې د مخالفینو د روزنې مرکزونه موجود وي باید لمنځه یوړل سي.
په ولسی جرګه کې د سرپل د یو شمېر استازو څرګندونې مو واورېدې چې وایي د دې ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو یو لوی روزنیز مرکز فعال دی. دغه راز د افغانستان په شمال بدخشان ولایت د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې هم پرون سختې نښتې روانې وې. وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ حمله کړې وه. افغان چارواکو دا ومنله چې د دې ولسوالۍ ډېرې برخې وسلوالو طالبانو نیولې دي، خو دوی دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونو له دغه ولسوالۍ تکتیکي په شاتګ کړی دی. تر اوسه پورې افغان چارواکو په دې اړه نورې څرګندونې نه دي کړې. هڅه کوو چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ له وروستي حاله مو خبر کړو. خو د ناامنیو په ترڅ کې د هلمند ښوونې چارواکي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د 150 نورو ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي. له دې مخکې له تیرو لسو کلونو کې لسلو زیات ښوونځي په دې ولایت کې تړل شوي وو. د نویو ښوونځیو په تړل کېدو سره نور له 40,000 زیات زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د هلمند په دو ناارامو نوزاد او موساکلا ولسوالیو کې هیڅ ښوونځی نه دی پرانستی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی پرې راپور لري.
د هلمند د ټولو 323 ښوونځیو څخه 115 د تیرو لسو کلونو راهیسې تړلي پاتې دي، خو د وروستیو ناامنیو د 150 نورو ښوونځیو دروازې هم وتړلې او 24,414 زده کوونکي پر کور کښېنوله. د هلمند د پوهنې رئیس وایي تر هغو چې امنیت ټینګ نشي تازه تړل شوي ښوونځي نشي پرانستلی. عبدالمتیر جعفر ازادي راډیو ته وویل د 150 تړل شوو ښوونځیو څخه 2 په مرجع ولسوالۍ کې د جنګ پر مهال سوځېدلي دي. د پوهنې رئیس زیاته کړه د تړل شوو ښوونځیو له جملې 14 په ندالي، 15 په مارجې، 2 په ګریشک او پاته نورې په شمالي ولسوالیو په خاص ډول په نوزاد او موساکلا ولسوالۍ کې دي.
دا خو د نیستۍ نه دی بند شوي، دا خو د شاګرد نبودن نه دی بند شوي، د معلم د نبودن نه دی بند شوي، بلکې دا د امنیتي ستونزو په اساس بند شوي دي. نو د دې سوال جواب به درته امنیتي ارګانونه درکړي. موږ آماده یو، هر ساحه چې خلاصه شي موږ به په هماغه ساحه کې انشاءالله چې دستي درته مکتب خلاص کړو.
دول اوس مهال په نوزاد او مسکله ولسوالیو کې هیڅ پرانستې ښوونځی نه لرو. د هلمند پوهنې رئیس زیاته کړه په یادو ولسوالیو کې د ناامنیو له امله د سی بي ای په نوم د ښوونځیو او کورسونو اړوند 50 مرکزونه هم تړل شوي دي. هغه په دې اړه چې د تړل شوو ښوونځیو د ښوونکو او زده کوونکو برخلیک به څه ډول وویل، د یونیسف په مرسته به د ایمرجنسي ایجوکیشن د پروګرام له لارې د ناامنه سیمو د زده کوونکو لپاره په امن سیمو کې د زده کړې زمینه برابره کړي.
په معارف کې یو استراری زده کړی لرو. استراری زده کړی هم دغسې حالاتو ته دی. موږ ټول مدیران معارف راغواړو چې دا شاګردان یو امن ځای ته مسره د معلمینو راولي، او بالاخره موږ خیمې ورته ودرو په هغه امن ځای کې، او همهلته موږ دوی تباره تدریس شروع کورته.
که چیرې په ندالی مارجې ګریشک او په خپله د لشکرګاه ښار اړوند د باباجي په سیمه کې ناامني دوام وکړي، نو په هلمند کې د تړل سوو ښوونځیو شمېره 155 ته رسېږي، چې په دې ډول د ټولو 303 اتیا ښوونځیو څخه یوازې 223 ښوونځي پرانیستي پاتې کېږي. د ندالی او مارجې ولسوالیو څخه ځینې سرچینې وایي ډېر هغه ښوونځي چې د جنګ په لومړیو کرښو کې دي په امنیتي پوستو بدل شوي دي، او ودانیو ته یې هم سخت زیانونه رسېدلي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
دا یوازې هلمند نه دی چې پکې ډېر ښوونځي تړل شوي، بلکې د افغانستان په ځینو نورو ناامنو ولایتونو کې هم اکثره ښوونځي تړلي، او په زرګونو زده کوونکي، البته په لسګونو زره زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې البته بل پروګرام هم درته خبرو، خو د دې مخکې بیا هم ابراهیم صافی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د قزاقستان د جمهوریت ریاست د رسنیو مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به سبا د قزاقستان له مشرانو سره په استانه کې خبري وکړي. جرمنی پریکړه وکړه چې افغانستان ته نور پوځیان واستوي. د چهارشنبه په ورځ په برلین کې د کابینې په غونډه کې له افغان ځواکونو سره د جرمنی د مرستو مسله ورسېل شوه، او په هغې کې افغانستان ته د 130 نور جرمنی پوځیانو د استولو پریکړه وشوه. جرمنی به ښایي دغه هیواد ته په روسیو کې ورغلي اکثر افغانان له خپلې خاورې وباسي. په پاریس کې د پاوز او پولیسو د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک تورستان تیر ورځ وشل شول، او اته نور د نومبر د 13 نیټه د بریدونو په تړه ونیول شول. د اسلامي دولت ډلې مجلې د هغه بم عکس خپور کړی دی چې پر هغې روسی مسافرونکي الوتکه په مصر کې نسکوره کړې وه. د ایران سپاه پاسداران انقلاب وایي چې په لویدیځ ولایت کرمانشاه کې یې د تورستانو یو مرکز له منځه وړی دی. او روسیه اعلان وکړ چې د جنوري له لومړۍ نیټې وروسته به اجازه ورنکړي چې له یوکرین خوراکي مواد دغه هیواد ته ستانه شي.
ازادي راډیو او ری وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. په پاریس کې د مشکوکو تروریستانو پر ضد پولیسو او پاوز عملیات وکړل. دغو عملیاتو اوه ساعته دوام وکړ. د فرانسې ولسمشر وویل فرانس له تروریستانو سره په جګړه کې ده. دا عملیات څلور ورځې وروسته تر دې ترسره شول چې په پاریس کې د تروریستي بریدونو په ترڅ کې 109 کسان ووژل شول، او په سلګونو نور ټپیان شول. د پرنیو عملیاتو له جزئیات مو د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد احمد شیبر خبروي.
د پاریس په شمال کې لشتر لشه دوه تنه مشکوک تروریستان د نومبر د 13 نیټې د تروریستي بریدونو په تړاو تیر ورځ ووژل شول، او اته نور په یو اپارتمان باندې د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د پولیسو سرچینو وویل چې د دغو عملیاتو اصلي علت د عبدالحمید ابو عود نیول و چې د جمعې د شپې د بریدونو اصلي طرح دی. د لومړنیو راپورونو له مخې داسې باور کېږي چې ابو عود یا بلجیم ته تښتېدلی یا سوریې ته تللی دی. د پاریس لوی څارنوال د چهارشنبه د ورځې له 2 ساعته عملیاتو وروسته وویل ابو عود نه دی نیول شوی. لوی څارنوال زیاته کړه چې په نیول شویو کې 9 نارینه او 1 ښځه دي. لوی څارنوال وایي چې د عملیاتو پر مهال پولیسو 15,000 ځلې ډزې کړې دي، او تروریستانو له خپل پناه ځای څخه ځوابي ډزې کولې. د عملیات 13 ورځ سهار وختي پیل شول، او په سیمه کې ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. چارواکي وایي کله چې عملیات پیل شول یو مشکوک تروریست ووژل شو، او یوې مېرمنې د عملیاتو له پیلېدو سره سم ځان وژونکی برید وکړ. د عملیاتو پر مهال 15 پولیس ټپیان شوي دي، او د پولیسو یو سپی وویشتل شو او مړ شو. فرانس پرس اژانس وایي وروسته تر دې چې عملیاتو 1 ساعت دوام وکړ پوځ سیمې ته ورغی. په سیمه کې خلکو رسنیو ته وویل چې د سهار په 4:40 په ډزو راویښ شول، او بیا یې امنیتي ځواکونه ولیدل چې د بامونو پر سر ختلی دي. د خلکو په وینا له 3 ساعته عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د هغه اپارتمان چې ډزې یې پرې کولې کړکۍ ماتې کړې. د اسوشیټیډ پرس اژانس یو خبریال وویل چې د 2 ځله د چاودنو غږونه واورېدل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان تر غرمې لږ مخکې د فرانسې د ښاروالانو یوې غونډې ته د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان وکړ. دغه اوس چې له تاسو سره خبرې کوم د پولیسو ځانګړي درانه او له خطره ډک عملیات پای ته ورسیدل. د دې شپې د عملیاتو هدف د سینټینس په سیمه کې د ترسانو له منځه وړل وو. دوی له هغو سره په ارتباط کې وو چې د جمعې د شپې په ناوړه بریدونو او جنایتونو کې لاس درلود. خو د سینټین په سیمه کې تیره ورځ دوکانونه او ښوونځي تړلي وو، عامه ترانسپورت درېدلی وو او ښاروال له خلکو غوښتي وو چې له کورونو راونوځي. داعش ویلي دي چې دوی د نومبر په 14مه په پاریس کې بریدونه کړي وو چې په ترڅ کې 109 کسان ووژل شول او تر 350 ډېر ټپیان شول.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زیدی صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم خپل خپل سلامونه او نیکیل د ازادي راډیو معزز او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زیدی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه چې نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د سلا شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي ته مسايده کړی چې په افغانستان کې د جرایمو ګرف وخت او ورس په ورس مخ په پورته کېدو شي، چې دغه لږمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورس په ورس زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیرو ځینو کې دولتي واکمنۍ نشته چې دجنه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن دي ته ځي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی. که هم نیول شي، بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسایدي چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف د لاسته کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مسایده شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې. خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو، چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې څون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي دي، ولی متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملی اقدامات او چت تروسه او چت شي ونیږي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایم او د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه ویل شي. متاسفانه پایله هم دا ده چې موږ په تاسو هر ورځ د رسنیو د لارې نه ولو چې په هغه ولایت کې او په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان په کله ما ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپل یو پاک خدای یو هبه یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شان استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري، دی په دغه د دغه حق په استفاده سره دی په دې وتوانی کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت د رفع کېدو لپاره د یو ځای نه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته دله منځه ځي. د جنسي تېرو جنایت حق هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځه وړي، او بالاخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لار نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونینیسي او د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې تازه نه شي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانې ته لاړ شي یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بنا ان د جنسي تیرویو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغېز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواجست. احمد زئی صاحب، د ورستي پښتني پټوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف د رچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شي دی، ولې هغه تدابیر چې بنیاد په دې وټوانیږي چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانو په دې وټوانیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکي. متاسفانه په دې باندې توانیدل چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي. دا خپل جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنۍ د قانون سرغړونکو ته زمينه مسایل چې هغه د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذو قانون نه سرغړونه وکړي. د قانون واکمنۍ نشته، دولتي واکمنۍ نشته. سره لیدي چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسفر کړي، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیری ته د جنایت وصف ورکړي. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلې باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصف ورکړي او سنگین جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو تر 30 کلونو پورې جزا ورته تعین کړی ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده. درحال چې د دولت دغه کلینې اوس دوګون کې کلینې دي. جنایت عین جنایت، اغیز عین منفی اغیز چم در روانی لازم هم جسمانی لازم هم قربانی تا قربانی بن تحمیل کی کچیر جلی بند جنسی تیرا کی هغه د تطبیقوال دمن د قانون د حقوقتن سره سم په ډیره شدید جزا باندې محکوم کی او کچیر دغه جنایت په یو نارینه معصوم باندې تپل کی دلته بیا د قانون خبرګون ضعیف ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 23 ماده په خلاف ده. یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دی کنار نه دی باید د قانون د په مساویانه توګه په باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایت لاندې وي. متاسفانه دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي. خو دې تر څنګه نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاوونه په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټول کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه، قانون هغه ډېر شدید پرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلام، تاسو به دا لنډۍ حتمی اوریدلی وی چې وای مورې دمګری لمی بوزه ز تور خامار د زړه په سر خوړلی یم. نن مو یو داسې زیارت ته بیایم چې هلته مار چیچلی راځي او د دم په زور ل خپل بدن د مار داخل شوی زهر وباسي. مینوالو، نننۍ خبرونه مو د خوند موسا زیارت ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمر شیدی به درته وړاندې کړو.
وجود می زهر جن شو چلا سرانے دیکھ ٹول وجود میں زہر جن شو ہگے باپ لستون کی خامار گر زولا روانو ما قدم پس میلا رگر.
عزت منو اوریدونکو، د اخون موسی زیارت چې ډیری خلک د اخون موسی زیارت بولی، د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار ختیسته په 15 کیلومتری کې د بټیکور په ولسوالۍ کې پروت دی. دا زیارت د بټیکور ولسوالۍ د پخوانی بازار په لویدیځه څنډه کې پروت دی او له بازار ورته یو نری لار را تیره شوې ده. په زیارت کې یو لوی او څو کوچني قبرونه موجود دي او د لوی قبر پر سر د خوردې مالګه موجوده ده. ویل کېږي چې دا لوی قبر د اخون موسی بابا دی. ټول زیارت د شنو ونو سیوری نیولې او له مقبرې سره په خوا کې شنې جنډې هم تر سترګو کیږي. مقبرې نه څو قدمه وړاندې یو پخوانی جماعت هم تر سترګو کیږي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک چې د همدغه سیمې اوسیدونکی دی، د اخون موسی د تاریخ په اړه له محبوب شاه محبوب سره مرکه کړې. ښاغلی خپلواک وایي،
اخون موسی بابا خو تقریبا چې سونه کاله په خوا د سویل کیږي چې د بغداد څخه راغلی، چون دی په خپل باندې اخوند وو، نو دی وی طریقې خاوند وو. دوی خپل هغه د طریقې اسلاف درلودل، خپل کوم مکتب چې دوی د طریقې وو په هغه باندې پر دغه ولسوالۍ کې اوسېده، وغه مخې ته وړل تبلیغي کولو. چون سمګه کورنۍ په بټیکوټ ولسوالۍ کې د قدمت په لحاظ باندې ډیر لرغونی ده او دغه کیسې موږ ته هم د خپل نیکونو سینه په سینه باندې را انتقال شوې دي. داسې ویل کیږي چې بیا زموږ نیکونو خپل خادمان چې کوم وغه اخو نصاب بابا په خدمت کې مقرر کړ چې اوس هم زموږ په ولسوالۍ کې د خادمانو اولاده موجوده ده. د اخو نسا بابا د منجورانو په نامه باندې همدا شان دغه ځان اوس د اخو نسا بابا د کورنۍ غړي ګڼي. داسې ویل کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې به هر څوک مثلا مار به وچی چې همدا شان د لړم به وچی چې نو دوی به کوشش کوي چې اخو نسا بابا ته ځان ورسوي. داسې ویل کېږي چې یوازې د هغوی هغه لیاړې چې کمې وي هغه دغه مریضانو دپاره شفا وه. داسې ویل کېږي چې دوی واده هم نه و کړی او د یو جره په توګه باندې زموږ سره واوسېده. یو همدلته وفات شو او د وفات نه وروسته بیا زموږ د ولسوالۍ مشرانو په دغه باندې وایي فیصله وکړله چې باید دی له موږ سره د ده مقبره هم پاتې شي او همدلته یې خښ کړي. نو همدلته خښ شوی دی او تر اووه ساعته د خواوشا سیمو څخه خلک د دوی زیارت ته راځي او خپل مریضان راوړي دلته د دې منجاورانو ته. دغه کوم ځای کې چې د ده مقبره ده وایي دلته د په خپلو لاسونو باندې یو وړوکی غوندې مسجد جوړ کړی و چې په دې مسجد کې به د تل جمع ورکوله او خلک به یې د یوې خاصې طریقې پیروي ته رابولل چې هغه به د شریعت په لاره باندې کوشش یې دا کوه چې د دغه ولسوالۍ خلکو ته یو خیر او ښېګڼه. ځکه زموږ ولسوالۍ ډېره وچه ولسوالۍ وه، هېڅ دلته اوبه نه وې موجودې. نو زموږ د ولسوالۍ خلکو بیا اخو نسا بابا چې دی په نیک فال باندې نیولی و.
داسې ویل کېږي چې د اخون صاحب د اوسنی زیارت سره تقریبا په 100 کیلومتر کې نږدې یو غر موجود دی مارکو. دغه مارکو غر په اړه څه معلومات تاسو لري؟ اتمند نیکونو نه به مو اوریدلی.
دا هم د سدی یو کیسه په شکل باندې مخترا پاتې ده چې وای کله چې دغه د مارکو غر کومه سیمه چې ده په دغه سیمه کې وای ډېری خې ورشوګان وي. په دغه ورشوګانو کې اکثره خلکو خپل مالونه پیودل او د پاره وړل. نو بیا وای دلته یو خمار امختشو و چې هغه به هم انسانانو ته زیان رسو او هم د دوی مالونو ته به زیان رساوه. نو وای ډیر په تکلیف چې کله ترې نه دغه سیمه خلک راغلل دوی بیا اخو نسا بابا ته په جرګه باندې راغلل. نو وای دوی خمار ته ویل چې تاسو دې زین ولاړ شئ او دوی خلکو ته زیان مرسوي. نو وای خمار دا خبره ورسره نه و منلی. نو هغه غلطه وای دوی ورته خیرا کړی وي. کله چې خیرا ورته کړی وي د خدای په قدرت باندې دغه د خمار په لکۍ باندې اور بل شوی و. کله چې خمار ورختا شوی و نو د ډېری ورختای نه چون د مارکو غر هغه طرف ته یو سیند بهیږي وبدي. یعنی خمار کوشش کړی و چې غر باندې واوړي یو سیند ځان ورسوي تر څو خپل ځان نه دغه اور مړ کړي. نو دوی چې کله په دغه غر باندې ختلي او بیا لاندې کیوتی دي د سیند خواته، دوی په سیند کې هم مزل کړی دی او د سیند هغه غاړه ته بیا یو خاص میدانې ده. په دغه میدانې کې بیا د خمار په مکمله توګه باندې سوځیدل دي. نو د خمار د سوځیدو یا دغه د جسد کومه خاص غړوالی چي دي اوس هم په دغه غره باندې پروت دی. کچری منګ ورته د ورای نه وګورو دغه لیکه خاص معلومه شوې ده چې د غره د بیخ نه شروع ده په غره باندې اوختی ده او بیا هم سین ته کې وتی ده او د سین نه بیرته هغه غاړه ته میدانې ته اوختی. اول ته یو غټ میدانې ته چې هغه زه مکمل غړ دی.
خپلواک وایي چې اسلامي تصوف او فلسفه د وجود د طبقاتو پر تعدد عقیده لري او په دې اند چې څلور عالمونه ناسوت، لاهوت، جبروت او ملکوت موجود دي چې اخون موسی هم د همدغه عقیده خاوندو. راځي چې د اخون موسی بابا د زیارت د منجاور سید امیر شاه پاچا خبري وورو. نو موري راته د مارچ چلو د دم او اخون موسی بابا په اړه غږیدلې دي.
مونږ خو منجاورانی او مونږ ته خلک راځي چې دم دعا ورته وکړو. مار لړم دی خوړلې وي مونږ دعا ورته کوو چې الله تعالی شفا ورکړي.
تاسو د اخون موسی صاحب سره څه تړاو لرئ؟ یغوی ساسو
هغه خو یو نفر خدای راغلی و دلته او دغلته وخت یې کړ او ډیر د کلونو د وخت نه دغلته پروت و. نو دغه بیا مونږ منجوران شو، دغه نه مونږ دم دعا واغسته، هغه بیا مړ شو، دغه نه قدم دعا چې مونږ ته پاتې ده مونږ دغه منجوران یو تر اوسه پورې مونږ هم دغه کار کوو.
د سیمل کې چې دلته کمی شګې چې په دغه زیارت کې موجود دي وې دا یو شمیر خلک کورونو ته وړي، دا څه ګټه لري؟
نه شګه خو د سیدي چې هر شګه چې صرف پلاستیک کې راوړي مونږ طالب پاپا کې راوړي مونږ په هغه دم دعا په هغه شګه باندې واچو بیا هغه کورونو ته داخلك ویسي. د کورونو په کنجونو کې سرو دی غاړو کې دغه وشیندي بیا چې مار راځي هغه اجازه کې دغه دغه دم دوا د خونی ساس بابا پاشګه ول شوی بیا ماران ناراضي.
مثلا د کلو اطرافو کې چې خلک مار وچی بیا دلته تاسو راځي د مار دم څنګه کوي؟
د مار دم خو هغه کومه اجازه چې موږ ته اخونی ساسه بابا را کړې ده هماغه د سړی چې په کم زبانه چې چلی نو هغه کم زی پورې چې رسیدلې چې موږ ته راوړي یا ډېر رسیدلې یا لږ رسیدلې هغه ځینې شروع کوو چې کم زی پورې د درد وي. نو بیا موږ په هغه سړی نو په لاس باندې د مو مغزی ته کوم ځکه چې چلی په مغزی کې زارغون راغونډه او مغلته بندو او کو سیسره راشي نو هغه سم سره لخته یا غلخته باندې د مو
څومره وخت لپاره دغه دم تاسې کوي
د سي ماران په کې چې لس ورځو کې د غزار سیزی ته ناراضي 15 ورځو کې سیزی ته ناراضي د سي ماران په کې په یو ورځ کې غزار ایزي ترش
پاشا سه په خپل باندې تاسو ماران رانی سي ماران شته سره وکنه
او ماران رانی سمو او ماران شته موږ سره پیدا سي ماران په دې کې دي چې هغه ډیر تیز ماران دی په اجازه کې د سي پاسان نه غزي
پاشا سه ماشل ته بختنی وکړي زینو خلکو دا ویل شي د جمعه په شپه باندې د اخون مساسب زیارت ته ماران راځي آیا دا خبره درسته ده څنګه
دا درسته ده د جمعه په شپه باندې مونږ چې ماخام شي کور ته لاړ شو یا ماران راشي د کمزي کې چې دا قبر دې نه غیر چا پیره پرتی او هم دا غلطه تر د سبي پوری سبب یې مونږ راځو مونږ من یوران شي راشو بیا ماران هغه د ماران او هغه پټی پاتې نور څه نه پینځه لاس شل پینځه لاس مراغلی دا پټی کرخې تیری کړی نور ته تلې سبي
په خپل د اخون مساسب مرګ اکل مړ شو په دې اړه معلومات لري
اخون مساسب بابا په دمارانو نه به کټونه جوړول په دې کې به بیا پروتو شپې به چې کم مارټک ورک هغه غلطه به توکانې راوغسته هغه پوری به کړې زه په زه باغ خښو بیا د سی عمر پیدا شو چې دا جمعه تلاړو منځ ته بیرته چرته په دې پڼې کې دا ناست هغه چې څنګه ټک ورک په دې غټي غوتې باندې د چې جبې تلاش کړو لکه توکانې به خینه وي وچه وي په دا زه په زه هغه غلطه مړ شو
اوریدونکو په پښتو لنډیو او متلونو کې هم ځای ځای د دمګری پاړوګر مارانو او خمارانو یادونه شوې ده چا ویلي چې مورې دمګری لمی ورکړه لکه خمار به می هر وخت دم وینه او چا بیا په متل کې ویلي چې مار خوړلې ل پړی هم ویریږي موټر چلوونکی ګل محمد چې څو کاله وړاندې مار چې چلی وو اوس په رښتیا هم ل پړی ویریږي هغه خپل کیسه داسې کوي
څه موده مخکې زه د ملګرو زیاته تلم او ګرمي زیاته وه چې د باندې راووتم دلته کېناستم او داس مې کوو او بس مار راغی مار پخپه وچیچلم بیا هغه زموږ ځای کې دمګري د اخون مساسب صاحب بټي کوټي په نوم باندې یو زیارت دی هغې منجاوران ورته وایي هغې ځای هغه لمسیانې دي هغې دم کړم او دم یې داسې شکل باندې دم کړم چې هغه درې ورځې ورته سر په سر ورغلم هغه کوم ځای باندې چیچلی وم هغه ځای ورته دم کوو نور د خپې څلور خاوې راته په لاس باندې راغ کلي او غزې چې و غزې نه لیړې تاوې کړلې د خپلې او غزې کې زهر قید کړلو بخوراکې مرته راک خوراک د خوراک لري راک چې پیاز به وخوري او د غوا غوړي به وخوري او آرام ته نه پرې خدمه چې خوب بنه کې نو اوس چې ګرځم ډیر په احتیاط باندې ګرځم چې رات بیا ما غوښته ټوکونه شي او مار خوري سخت ټاک ته او چا چې خوړلې هغه پویږي بده باندې
قدر من اوریدونکو هغه لنډې د چې وایي هلک مچي چې چلې جاړي جنې خمار خوړلې شنه لخند شینه د بډیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو فضل مولا پاچا ګلاب زاده وایي چې د هر جمعې پښپه یاد زیارت ته ماران راځي
دا وخت ته چې د جمعې پښپه باندې خون مساسب ته ماران راځي او هغه ماران چې کوم زخمی وي یا مثال کوم خوشوي ماران وي هغه به د خاورې ځان ورغړي او جټ به څنګه سار کېږي په تزیه الله پاک وته شفا ورکړي یعنی صحت خدای الله په لاس کې دی سترنګ د خون مساسب په دې ماران باندې ډیر مشهور دی نو ځکه دا ماران د دې د زیارت او روزي ته راځي زمونږ پلار ماته د خپل ویل چې زه ورغلم خو چې کله نږدې او حتی ورنږدې شم سړی باندې یو قسم ویره راځي نشور له چا غزته ورشي نو ماران هغه قبر نه ګرځي
لکه څنګه چې د پیریانو په اړه مشهور متل دی چې وایي پیریانو ته غزنی زده په بډیکوټ او شاوخوا ولسوالیو کې هم دا خبره ډیره مشهوره ده چې وایي مارتا اخون موسی شته د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی خان آباد وایي چې په خپلو کورونو کې هر کال د مارانو لپاره د زیارت دم شوې شګه شیندي
دغه د وړي موسم چې کله رابر کېدو باندې شي موږ دغه شګه هر کال به وړو په کور کې لکه شندو د سل لگا چې دغه ماران راوځي چې دا موږ یونس بیا ماران راوځي چې دا ویسو بیا ماران نه
اوریدونکو کله چې د اوري موسم شروع شي نو بیا د سورز او شپه نه راځي چې د خون موسی بابا د منجاورانو دیری او یا هم د زیارت مخې ته مارچ چلی نه وي د ځکه چې د اوري موسم پر اکثره په کلیو او باندو کې ماران او یو شمیر نور خزنده هم را پیدا کیږي
خوږو ملګرو نننۍ خبرونه مو هم دومره وه که مو رادیو ته لیکونه راستول نو پاتې مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا ښه چاري
Viva!